السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې د ازادي رادیو یوې بل خبرونې ته مو اسد الله لودین هرکلی کوم. تاسو په دې ساعت کې تر ډیره د ازادي رادیو د درسي ساعت پروګرام اورئ چې د بیولوژي مضمون پکې تدریسېږي او دغه راز د ځوانانو لپاره تاند څنګ هم له یاده مباسي. دا پروګرام لنډه خبری برخه هم لري. په دې کې به واورئ چې د ملګرو ملتونو متخصصانو له نړیوالو غوښتي چې پر طالبانو فشار راوړي څو د نجونو ښوونځي او پوهنتونونه پرانیزي. دا غوښتنه داسې مهال کیږي چې سبا په افغانستان کې د ښوونځیو نوی تعلیمي کال پیلېږي. دا راپورونه وروسته راځي، خو په سر کې پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته. د پاکستان د سند ایالت له محبسونو څخه 190 افغان بندیان له خوشې کېدو وروسته پرون افغانستان ته واستول شول. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویان حافظ یا احمد تکل وایي دا کسان په کراچۍ کې د افغانستان د کنسلګرۍ او په اسلام آباد کې د سفارت په هلو ځلو خوشې شوي او د طالبانو د حکومت په لګښت افغانستان ته استول شوي دي. د همداراز ویلي چې تر اوسه پورې د پاکستان له زندانونو څخه 1893 تنه افغان بندیان خوشې شوي دي. افغانی سرام یشتولنه وای چې د سولې کلیم رستندوی موسسې په همکارۍ نن سه شنبه نه هاتیا تنا ناروغ ماشومان د درملنې لپاره جرمنی ته لیږدول کیږي. د سریم یشتولنې له خبرپانې سره سم په دې اتیا ماشومانو کې یو شمیر د هډوکو په میکروبي ناروغي اخته او یو شمیر نور سخت سوځېدلې دي. په همدې حال کې 50 تنه نور افغان ماشومان چې شپږ میاشتې پخوا د درملنې لپاره جرمنی ته استول شوي وو افغانستان ته بیرته ستانه شوي دي. بل ورته د افغانستان سری میاشتې ټولنې چې د طالبانو تر کنټرول لاندې فعالیت کوي له مرستندویه موسسو د مرستې غوښتنه وکړه. د دې ټولنې رئیس متی الحق خالص چې قطر ته تللی پرون په دوحه کې د دغه هیواد د پراختیایي صندوق د پروژو له مسؤول سلطان بن احمد العسیري سره په کتنه کې وویل مرستندوی موسسې د افغانستان له سری میاشتې ټولنې سره په بیلابیلو برخو کې مرسته وکړي. ښاغلی خالص وویل په افغانستان کې د هغو ماشومانو شمیر په زیاتېدو دی چې زړونه یې سوري دي او د افغانستان سره میاشت ټولنه یې په یوازې توګه د درملنې وس نه لري. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونو د رئیس پلاوي غړی خانجان الکوزی وایي له 13 کلونو وروسته د افغانستان او ایران د سوداګرۍ ګډې خونې فعالیت بیرته پیل کړ. ښاغلی الکوزی پرون ازادي راډیو ته وویل د دې ګډې خونې د فعالیت د بیا پیلېدو له کبله به د افغانستان او ایران ترمنځ سوداګریز راکړه ورکړه نوره هم زیاته شي. ښاغلی الکوزی ویلي حاضردمه د افغانستان او ایران سوداګري په کال کې 2 میلیارد ډالرو ته رسیږي، خو تر ډیره د سوداګري یو اړخیزه ده.
د تجارت کچه چې د 2 میلیارد ډالرو ته رسیږي په کال کې او راکړه ورکړه مو، خو په دې کې د افغانستان ونډه ډیره زیاته ضعیفه ده او ډیره کمه ده او هم تقریبا 40 یا 50 میلیونه ډالرو په ارزښت باندې صادرات دي دوی ته.
تر دې مخکې یو شمیر افغان صنعتکارانو او د فابریکو خاوندانو شکایت کړی چې ایران هغه شیان افغانستان ته په ارزانه بیه صادروي چې په افغانستان کې تولیدیږي او له دې کبله د افغانانو فابریکې له سقوط سره مخامخېږي. او د چین ولسمشر شي جن پینګ ورسره پلاوی یې نن سه شنبه هم له روسي چارواکو سره لید کاتل لري. شي جن پینګ پرون دوشنبه په یو درې ورځني سفر مسکو ته ورسید او خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین سره یې شاوخوا 4 ساعته ملاقات درلود. د ازادي راډیو د خبر مرکزی څنګه یې لیکلي چې دغه دواړو مشرانو یو بل ته د ګران ملګري خطاب کړی دی او د خپل منځي اړیکو د پیاوړتیا ډاډ څرګند کړی. د چین ولسمشر داسې مهال مسکو ته تللی چې پر اوکراین د جګړې له کبله روسیا د لویدیز لخوا له سیاسي اړخه منځوي شوې ده. د سپینې ماڼۍ ویان جان کربی ویلي دوی لا هم اندېښنه لري چې ممکن چین روسیې ته د اوکراین ضد جګړې لپاره وژونکې وسلې ورکړي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو متخصصانو د طالبانو له لوري د نجونو د تعلیم مخنیوي په کلکه وغانده او له طالبانو څخه د نوي تعلیمي کال په درشل کې و غوښتل چې د هغوی پر مخ سمدستي د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې پرانیزي. دوی ویلي چې طالب چارواکو د نجونو د زده کړو د مخنیوي لپاره هیڅ راز دینی یا دودیزه توجیه نه ده موندلې. سبا چهارشنبه د پلازمینې کابل په شمول د افغانستان په سړو ولایتونو کې د ښوونځیو نوی تعلیمي کال پیلېږي، خو داسې هیڅ نښه نه لیدل کیږي چې طالب چارواکي د نجونو د ښوونځیو د پرانستلو اراده ولري. تفصیل یې له اسمت ساروان اورو.
د ملګرو ملتو د بشري حقونو متخصصانو د دوشنبه په ورځ وویل په افغانستان کې د طالبانو له لوري د نجونو د تعلیم غیر قانوني مخنیوي په نړۍ کې ساری نه لري او دا پر یوه جنس او د افغانستان پر راتلونکي اغېز شیندي. دوی په جنیوا کې د خپل غونډې په پای کې په یو اعلامیه کې ویلي د 2023 د مارچ په 22 په افغانستان کې ښوونځي پرانیستل کیږي، خو داسې ښکاري چې د پرلپسې دوهم کال په مخه افغان نجونو ته اجازه نه ورکول کیږي چې ښوونځیو ته لاړ شي. دوی ویلي افغانستان په نړۍ کې یوازینی هیواد دی چې نجونو ته د لیسې او متوسطې دورې او همداراز پوهنتوني زده کړو اجازه نه ورکول کیږي. طالبانو د تیر کال د حمل په دوهمه چې د کابل په شمول په سړو ولایتونو کې تعلیمي کال پیل شي، نجونو ته چې ښوونځیو ته تللې وي خبر ورکړ چې بیرته کور ته لاړې شي او د دوی ښوونځي به تر بلې نامعلومي خبرتیا پورې بند وي. سږ کال هم ډېرو تمه لرله چې طالبان به په خپله تګلاره کې بدلون راوړي. د افغانستان د ولسي جرګې پخوانی غړی او د ښځو د حقونو فعاله شنکۍ کډوخیل هیله څرګندوي چې طالبانو به قناعت ترلاسه کړی وي چې نور باید د نجونو د زده کړو مخه ونه نیسي.
دا که په هره بهانه وه، که دا سیاسي هدف درلود او که دا کوم عقیدتي باورونه وو، امیدوارم چې دا مسله اوس حل شوې وي او هغه څوک چې د دې کار ممانعت کوي هغه ته قناعت ورکړل شوی وي او ښوونځي پرانیستل شي، ځکه چې د زده کړې د نجونو حق دی.
د ملګرو ملتو متخصصانو ویلي تعلیم یو داسې قوت بخونکی حق دی چې په خپله د نورو بشري حقونو لاره هواروي، خو د طالبانو له لورې له دې حقه د نجونو محرومول د هیواد نیمایي نفوس عملا له اکثرو نورو بشري حقونو بې برخې کوي. د ملګرو ملتو متخصصانو په خپله اعلامیه کې د ښځو د کار او زده کړو لپاره د افغان ښځو او ماشومانو د اعتراضونو درنښت کړی او پر طالبانو یې غږ کړی چې فوراً نجونو ته د زده کړو اجازه ورکړي. دوی د طالبانو له حکومت غوښتي چې له نړیوالو معیارونو سره سم د افغانستان په ټولو سیمو کې ټولو نجونو او هلکانو ته یو شان تعلیمي نظام مهیا کړي، په ښوونځیو او له ښوونځیو د باندې د نجونو امنیت وساتي، د پوهنې د سکتور پر ټولو ښځینه ښوونکو او استادانو بندیزونه لرې کړي. دوی پر نړیوالې ټولنې هم غږ کړی چې پر طالبانو فشار زیات کړي څو د نجونو ښوونځي او پوهنتونونه پرانیسي. په افغانستان کې نجونو او هلکانو ته د یو شان او ښه کیفیت تعلیم برابر کړي او د نجونو د رسمي تعلیمي سیستم د ملاتړ لپاره مالی ملاتړ وکړي.
و موردل چې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو متخصصانو د طالبانو له لوري د نجونو د تعلیم مخنیوي په کلک وغانده او له طالبانو یو غوښتل چې د نوي تعلیمي کال په درشل کې د نجونو ښوونځي هم سملاسي خلاص کړي. په همدې موضوع اسمت ساروان د افغانستان د ولسي جرګې پخوانی غړی شنکۍ کډوخیل پوښتلې ده.
بدون شک فشارونه ډیر مهم او اړین دي، ځکه چې که په طالبان باندې فشار نه سي فکر نه کوم چې دوی به دې ته حاضر سي چې نجونو په وړاندې باندې ښوونځي یا علی اداره پرانیسي، ځکه چې شاید دوی په همدغه رقم فکر وکړي او یا دې لپاره چې د هغو جنګیالیو لپاره چې دوی په لیکو کې جنګولی دي د هغوی د خوشحاله کیدلو او د قناعت په خاطر به دا کار کوي. زما په اند باندې فشارونه ډیر مهم اړین دي، خو هغه فشارونه چې په دوی باندې ځانګړې توګه راشي نه دا چې مثلا په ولس دغه قیمت ورکړي، او خصوصا هغه څو تنه چې په دغه بندیزونو کې رول لوبوي که په هغوی باندې مستقیم اغیز ولري او د هغوی په کورنۍ باندې اغیز ولري، مطمئنن چې دوی به له خپل تصمیم څخه وګرځي او پالیسیانو کې به بدلون راولي.
د ملګرو ملتونو متخصصانو له نړیوالې ټولنې غوښتي چې د افغان نجونو د تعلیم په خاطر د دوی مالي ملاتړ وکړي. تاسو څه فکر کوئ چې مالي ملاتړ به طالبانو ته انګیزه ورنکړي او غوی به ونه هڅوي چې نجونو ته د زده کړو اجازه ورکړي؟
زه فکر کوم شاید یو ځل مختلف وزیر ګرچې د مسؤلیت یا دندم نه و چې دا د عامه روغتیا سرپرست وزیر ویلو چې کافی بودیجه نشته دی او ځکه نجونو لپاره مکاتب بند دي، نو دغه بهانه به هم رفع شي کله چې مالی مرستې د بین ټولنې خصوصا د ملګرو ملتونو د سازمان طرف له مرسته راټول شي. او بودیجه ډیره مهمه او اړینه ده، باید بدون شک چې طالبان شاید دغه پیسو ته د خپل ځان لپاره ضرورت ولري یا د نورو مسلو په خاطر باندې، او دوی د نجونو په تعلیم باندې باور هم نه لري او به نه غواړي چې خپل منابع مصرف کړي. که چیرې ګرچې منابع شته، هر راځي یوه مدرسه پرانیزي خو که چیرې مالی مرسته هم وشي له مختلفو اداراتو سره تر څو پورې دغه فرصتونه یا دغه سهولتونه بیرته د افغان نجونو په وړاندې باندې برابر شي، زه فکر کوم دا به یو ستر کومک یا همدردي د افغان ولس او افغان نجونو سره به وي.
د ولسي جرګې پخوانی غړی شینکی کړوخیل وچې له ازادۍ راډیو سره غږیده.
راپورونه مرکه او تبصره پر خپل وخت له ازادي رادیو.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی ز خبرونه.
السلام علیکم، لازادی رادیو څخه مو یو بل درسي ساعت هر کله کوم. نن یک شنبه ده او د معمول په څیر په درسي ساعت کې د لسم یو لسم او دولسم ټولګیو بیولوژي لولو. د خبرونې درسي مسایل د لړن افغانستان تعلیمي مؤسسې په مرسته چمتو شوي او لازادی رادیو خبريږي. نن به د لسم ټولګي په بیولوژي کې اطراحیه سیستم ولولو. د اطراحیه سیستم په برخه کې به پر دې پوښو چې د انسان د حجرو د تصفیې او د غراز د ګټورو موادو د جذب لپاره څنګه اضافي مواد له بدن خارجيږي. خونکې به دا هم راته وایي چې وینه له بدن څخه د اضافي موادو د ایستلو په برخه کې څه ونډه لري.
پر اطراحیه سیستم باندې خبرې کوو. د اطراحي سیستم څخه منظور دلته د بولي سیستم دی. نو په دې ویډیو کې د بولي سیستم غړي پیژنو، بل اخره به د پښتورګو پر جوړښت او د تشو بولو پر دفع کولو باندې لنډه خبره وکړو. لکه څنګه چې معلومدار خبره د حجره ډیر د فعالیتونو سره رسوي چې د هغه په نتیجه کې زیانمن بیکار او مضر مواد تولیدیږي، د دې لپاره چې دا حجره وروسته خپل شکار سره ورسوي نور هم شفافیت وکړي، باید دغه بیکار او اضافي مواد د دې څخه هم واخیستل او د بدن څخه هم خارج سي. وینه دغه مواد راټولوي او اطراحیه غړو ته استوي. موږ په سږو کې ویل په تنفسي سیستم کې ویل چې وینه کاربن ډای اکساید راخستي د سږو و هوایي کڅوړو او الویولای ته استوي تر څو هغه د بدن څخه خارج کړي. دلته هم دغه سی وینه و نور غړو ته دغه بیکار مواد استوي تر څو هغه د بدن څخه خارج کړي. د بدن د حجرو ضایعات د حجره د حیاتی عملیو یا د دې د فعالیتو په نتیجه کې، یعنی هغه هضم سوی او جذب سوی غذا چې د وغو څخه چکل انرژي تولید سوله د هغه څخه وروسته فاضله مواد تولیدیږي. لاندې خبره دا چې یو مثال به ورکم. کله چې موږ یو جنریټر ولرو، جنریټر څخه موږ کار اخلو، تیر ور اچو، د دود کوي. دغه دود چې دی تاسو فرض کړئ چې دا یو فاضله مواد دی، دغه سیدلته هم حجره خپل کار وکي او نور فاضله مواد تولید کړل. دا مواد کې دالې کاربن ډای اکساید و سیږي، امونیا د یوریا د اضافي مالګې د یوریک اسید دی، اضافي اوبه دي او نور مواد دي چې باید د بدن څخه وایستل سي. اطراحي غړي څو دانې دي. اطراف مختلفو لارو باندې سره رسیږي. اول خو موږ به وویل چې سږي وو. پوستکی هم کې درې سده خلو په شکل باندې د بیکار مواد د بدن څخه باسي، ینه هم د پښتورګي هم دي چې اوس به موږ وایو او غټ کولمې هم دي. د پښتورګو یو تر ټولو مهمه وظیفه دا ده چې د وینه پاکوي د بیکار موادو څخه، او بل د بدن د اوبو تعادل یا نظم ساتي، او د وینې فشار ثابت یا نورمال ساتي. د بولي سیستم په غوړو کې اول پښتورګي وایو. پښتورګي دوه دانې یا یو جوړه دي چې بیا هم موول د وینې د فاضله موادو څخه پاکول یې تر ټولو مهمه وظیفه ده. د دملا په برخه کې د شمزي یا دملا د تیرس په دواړو خواو کې تر حجاب حاجز لاندې موقعیت لري، او خپل د یو شحمی ناس چې یاد غوړو په واسطه باندې پوشل شوی دی، دوغه په منځ کې قرار لري. د خپل پښاو خوا باندې یو نازک پرده هم لري. رنګ یې کچیر موږ یو ساده پښتورګي توګور نورمال پښتورګي توګور د هغه رنګ بنسواری، او لکه څنګه چې تاسو پاکس کې ګوري د دې شکل لوبیا ته ورته دي. حالبین یا یوریترز پښتورګي چې کله ادرار تولید کړل، د تشو بولو د کانالونو چې هغه حالبین دي، دوه دانې دي، یو د راسته پښتورګي څخه یو د چپ پښتورګي څخه ځي او مثانیه ته دغه ادرار انتقالوي. د دې اوږدوالی تقریبا 10 سانتي متره دی. بل مثانه یا یورینری بلادر دی. اوس نو کله چې د حالبینو په واسطه باندې ادرار راوړل سوله مثانې ته، مثانه خپله یو ارتجاعي کڅوړه ده، یو خدا چې پنډ عضلې طبقه لري پنډ ارتجاعي کڅوړه ده.